ازادي راډیو قدر منوریدون کو ز فرشته ساکمو په دې خبرونه کې کلای کوم پام کوي د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې لدې ډلې ښایي 9.3 میلیون خلک د خدمات ترلاسه کړي. او شانن پر خپل اکسپانا په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیون کسانو لړلې څخه باندې 23 سلنه ښځې، 35 سلنه نارینه او نږدې 10 سلنه معلولیت لرونکي کسان دي. طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحوم په 15 مول چې د هیواد ولسوالیو 2.5 سلنه اوسیدونکي وس مهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. او چاله اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 280 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې د طالبانو لباند د افغان خبری اژانس د خبريال مهدی انصاری د ژر تر ژر خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ د دوه بنسټونو نن په یو غټ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلی تورونه لغو کړي. په بیان کې راغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نجدی یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. انصاری د روان کال په تل میاشت کې هغه محل لادرک شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې لخپل دفتر څخه راووت. تر اسنه یو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته ګڼ شمېر خبريالان له فشارونو د خپل ځان له سانسورولو نیونو او شکنجو سره مخامخ شوي دي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماټانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 1 لواړه وکړي. ښاغلی ټرمپ له افغانستان د وتلو پریکړه شرمونکې بللې. امریکایي پوځیان د دوحې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2020 کال د اگست په 1 شمال افغانستان ووتل. د موافقه د 2020 کال د فبروري په 9 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په مهال لاسلیک شوې ده. د 2020 کال د اگست په 6 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل هوایي ډګر په آبی نوم دروازې کې په یو انتحاري حمله کې چې پړه یې داعش ډلې خراسان څنګ ومنله 43 امریکایي پوځیان او 170 ډېر افغانان ووژل شو. اوکراینی چارواک وای چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړی دي او ګڼ اهداف یې په نښه کړی دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد اوکراین د دولتي مرکز مشر اندری ګوالینکو نن په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل چې په دې حملو کې د روسیې په انګلیس ساراتوف، کازان، بریانسک او تولاسیمو کې ګڼ اهداف یې وشتل دي. د کولینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوې دي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیسک سیمه د پوګروفسک ښار پر شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د ناټو عمومي منشي مارک روټ ویلي چې د اوکراین دریز وس پیاوړی نه دی او نشي کولای د سولې په احتمالي خبرو کې له یو پیاوړي دریز څخه خبرې وکړي. کاغلی روټه پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال څرګنده کړه چې اوکراین له روسیې سره د سولې له موافقې مخکې به خپل پوځي دریز پیاوړی کړي. تاسو زموږ غلاز د رادیو نه اوري وړاندې را سره راپورونه د افغانستان اړوند ووري. په دې خبرونه کې د موضوعاتو اړوند راپورونه لرو. اول دا چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ځینو پوهنتونونو د شرعیاتو پوهنځي استادان منتخب کړي دي.
او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه ادري بسونه ته.
او د دې ترڅنګ به د کندهار نه هم راپور واورئ. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته راغلي ناروغان او پایوازان د درملو او روغتیایي امکاناتو د کمښت نه شکایت کوي.
مریض مې داسې سخته پرته ده، دلته چې راځم شربت یم په بادې، د کلینه یم په بادې، سیروم یم په بادې، د شیانې ګرد په باره کوي.
وړاندې یې د دې راپورونو تر څنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
سمنګ خبری ټولګه ته بیا هم خراغلی پایل کوو. د نن ورځې راپورونه باندې اول هم ورزو یو راپور ته د افغانستان اړوند. د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون ادارې ته د دې پوهنتون د 12 استادانو د منفقه مکتوبونه استولې دي. د شیخ زاید پوهنتون ځینو استادانو چې د منفق شویو په نوم لړ کې نمونه شامل دي. ازادي رادیو ته ویل چې ټول د شریعت پوهنځي استادان دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت زموږ پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړیو. د شیخ زاید پوهنتون مشرانو له معلوماتو د شریکولو څخه هم ډاډه کړې ده. نور حال په دې اړه له فیروزي عزیزي اورو.
د کونړ او د کابل پولي ټکنیک پوهنتونونو د شریعتو د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقه دوه وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یې د منفقه او لکدري بستونو نه اداري بستونو ته د بدلېدو مکتوب د یاد پوهنتون ادارې ته استولای دی. د یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته، ازادي راډیو ته د دې نوملړ په استولو وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعتو پوهنتون د بیلابیلو مضامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. دغه استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو کلونو تجربو په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتون استاد چې په دې مکتوب کې نومسته، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړی دی.
او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه اداري بسونو ته. زم هغه استادانو کې کېږم چې اداري بسونو ته تبدیل شوی یم، منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو د غټې کورنۍ د یوې غړې په توګه د پوهنتون د استاد په توګه چې د ګڼو استادانو سره پوهنتون ته ځم چې په تاسو دغه څه کوي سره هغه مخبر مشکلات مسله شریک کړي ده. دا لیست چې ما ماتره دار رسیدلې د ډپارټمنټ رئیس یا امیر دوی ته خبره کړې چې دا لیست پوهنتون ته رسیدلې او دغه استادان متفقه په لیست کې دي. مکتوب رسیدلې خو اوس پورې هغه استاد ماته وویل چې اوس پورې ماته ابلاغ نه دی شوی.
د دغه پوهنتون ځینو محصلینو هم د دې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یاد استادانو د منفقه خبره خبره شوی ده. د دغه پوهنتون یو محصل د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعت پوهنځي ځینو استادانو له لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوملړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لسو تنو نورو استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسؤل عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولس تنه استادان چې اته یې د شریعتو او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لرې کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لرې کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې وه میاشت وړاندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېښت استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولی و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
د فیروزه عزیزی په غږ مو د افغانستان په اړوند د لوړو زده کړو وزارت لخوا د استادانو د منفقېدو اړوند راپور واورېده. اوس هم په همدې اړوند موږ سره په خبرونه کې په افغانستان کې د یو خصوصي پوهنتون دعوت پوهنتون د شریعت پوهنځي استاد محترم خالد سراج راسره په خبرونه کې د تلیفون په لیږه میلمه دی. استاد خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه له دې چې زموږ بلنه مو منله. استاد موږ دغه راپور واورېده، دغه راپور کې نن راغلی چې په افغانستان کې په ډيري ولایتو کې په کابل کې او نور ولایتو کې د زینو په انتونونو د شریعتو په انځي استادان منفک شوی دي. دا په داسې حال کې چې دغه استادان له کلونو تجربه او سربېره علمي کډرونه هم دي، خو باوجود د دې د دوی نمونه د منفک شوی استادانو په لیست کې راغلي دي. د دې علتونه څه دي؟ ولې په داسې وخت کې چې شریعتو په انځي استادان سره لدی چې هغه معیارونه یې پوره کړي بیا هم منفکیږي، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ او یا هم تاسو څه معلومات لرئ چې ولې دا استادان منفک شوي؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. داسې سړی داسې فکر کوي چې دغه لړۍ چې کله چې د تعلیم باندې دوی پابندي ولګوله یو ناس و بخش کې، دغه هماغه دغه مسائل او دغه پابندیان چې په سازانو باندې راځي د هماغه منبع نه سرچشمه اخلي. او دغه مشران د امارت اسلامي باید په دې باندې فکر وکړي چې دغه تحرکات یا دغه فیصلې د نظام په خلاف ده، د خلکو په خلاف ده. ګورئ که یو بې سواده یا مطلب عام سړی د خپل وظیفې نه لرې کېږي یا بېکاره کېږي، خو یا به ایران ته ځي یا به چېرته بل مزوري کوي. تعلیم یافته خلک کله چې د خپل وظیفې نه لرې کېږي نو هغه سنګر نیسي، هغه د فکري د فکر د لحاظه او د نورو د قلم د لحاظه دا ډېر مشکل جو مشکلات جوړوي نه کې آهسته آهسته دغه د نظام ته د تضعیف سبب ګرځي. بله خبره دا ده چې دغه دوستان چې په راس کې دي او دا یو خاصه لړۍ چې دغه سره روان ده، دا اکثرا د امارت اسلامي نور مشران دې سره موافق نه دي په دغه فیصلو سره، په دې فیصلو باندې هغوی خپل ملاحظات لري. او بله خبره دا ده چې دغه خلک چې دغه په راس کې دي او دغه فیصلې کوي، دوی نه غواړي چې یو تنوع سیاسي د افغانانو په منځ کې او یو تک فکري سیاسي چې ورته ویل کېږي په دې باندې دوی باوري ده. او دغه چې دغه ډېر ضرر کوي خاصتا د تعلیم یافته قشر په منځ کې. دویمه خبره بله خبره دا ده چې بل اصلي عوامل دا ده چې د تحصیلات عالي قانون نشته. نو چې قوانین نه وي نو طبعا هر څوک خپل زړه باندې فیصله کوي او د خپل فکر او د خپل خواهش په بنا باندې یو فیصله کوي که هغه ښه ده او که خراب. او بله خبره دا ده چې بعضې دوستان فکر کوي چې په اصل کې داسې نه ده چې د مدرسې او د پوهنتون په منځ کې دا فاصله شته او دا فاصله باید لرې شي. په اصل کې د شریعت پوهنځي او د مدرسې هیڅ فاصله وجود نه لري. دواړه یوه لړۍ او د یو منبع نه تشکیل شوې ده. نو د ما په نظر دا ده چې دغه فیصلې که شوي یا چې کېږي چې د شیخ زاید پوهنتون سازان دي یا د سید جمال الدین یا د پولي تخنیک سازان ډېر تکړه سازان دي، دا چې ده دغه ډېر د تأسف خبره ده. او باید اهل دا مسؤلین مشران چې دي په دې باندې تجدید نظر وکړي او داسې نه شي چې تعلیم یافته خلک د خپل وطن نه لرې شي، د خپل د وطن په خلاف او دغه اوسنۍ دولت په خلاف یو سنګر ونیسي. دا به ډېر ضرر وي نسبتا چې دوی دا فکر کوي چې دا به دوی متضرر شي، خلک او د خلکو افکار تغییر شي. دا که لرې شي د نظام نه دغه ډېر ضرر کوي. بله خبره دا ده وبخې چې خبرې مې زیاتې شوې، بله ورځ جناب وزیر صاحب تحصیلات عالي وویل چې تاسو ځوانان مه ځئ بیرون ته. نو دغه څه حالت چې تعلیم یافته چې لس کاله شل کاله یا پنځلس کاله تجربه ولري، ته هغه د خپل د دغه منفک خو هغه بل کار نه لري، هغه کوم بل شغل نه لري، هغه بل کوم تخصص نه لري. تخصص یې هماغه تعلیم ده. نو کله چې هغه بیکاره شي نو طبعا هغه چې دا سنګر نیسي او هغه چې دا د نظام په خلاف جګیږي یا که بیرون ته ځي یا که مثلا خارج ته ځي، دا چې دا ضرر ډېر متعدی ده، ډېر زیاته نسبتا دغه چې هغه په نظام کې دننه وي او هغه د هغه د افکارونه. که مثلا یو خبره کوم، که یو مذهبي سړی او جدي په فکر سری او په دغه حالت روانه ده، خو د نظام د ریښې نه دا وچي او د نظام په خلاف دغه هڅه او کوشش چې ده نسبتا هغه ته ډېر زیات ده. نو په دې خاطر متنوع سیاسي په یو نظام کې په تحصیلي بنیادونو کې دا چې دا یو اصل ده، دا د اسلام خلاف نه ده. هر څوک چې د اسلام دي بله
استاد دا په دې معنی یعنی ځینې استادان چې منفق شوي دي دوی له یو خاص مفکورې سره ول ځکه چې دوی کله چې په شروع کې طالبانو حکومتداری شروع کړل او دوی د دوی ټول فشار په دینی علوم باندې او شریعت په هنځي په ټوله کې فوکس او هغه ټول دینی علوم دي او هلته کوم استادان چې په هغه معیارونو روزل شوي او په هغه معیارونو تدری علمي معیارونه دي هغه کسان دي چې دغه اسناد لري چې دوی هم دغه شریعي برخه کې او یا هم دینی برخه کې زده کړی دي بیا کله چې دوی د دوی مفکورې سره سم د استادانو په مغه برخه کې د سیاسي علوم هم نه دي په دې برخه کې استادانو زده کړی دي باوجود د دې د کوم خاص ټکی د دوی ته دوی د پاره چې دغه استادان یې جدا کړی دي او دوی منفق کړی دي د کوم خاص وجه شته چې دوی د استادان یو خاص مفکوره باندې ول د استادان یو خاص ډلې پورې ول ک کومه بل خبره ده
د سې چې د استادان پیژنه مې چې معلومات لرم دوی یو هم سیاسی تحرک نه درلودل یا مطلب کوم د دولت او د امارت اسلامي مخالف په سیاستونو کې هم ښکیل نه فقط دوی داسې تشویش لري چې دوی دغه تنوع فکری او خاصا غیر مذهبي بعضي استادان چې دوی فکر کوي دغه چې دا وایي چې د خلکو د افکارو د غلطولو سبب کړي او دا غلطول چې دا سبب د نظام د نظام د ضعف سبب ګرځي که سلفیت وایو سم واضح درته وایم سلفیت فکر وایو یو ډېره برخه د افغانانو په سلفیت باندې اعتبار لري یا مثلا اهل حدیث دي او د نظام خلاف نه دي او نظام سره ولاړ دي او حتی ډېرې قربانیانې ورکړي دي نو هغه چې ته د نظام نه شړې نو هغه چېرته لاړ شي او دغه فکر ته باید احترام وشي که کومه مسأله د نظام د تضعیف سبب ګرځي که هغه مذهبي که غیر مذهبي هغه د هغه مخنیوی باید وشي مکمل انجماد د فکري په فقهي مسائلو کې چې دا متضرر کېږي دا ضرر د ضرر سبب کېږي د نظام د تضعیف سبب ګرځي بله خبره داره که دغسې سلسله روانه وي او دغه په ځای نور خپل فکري یا مثلا مولوي صاحبان د پوهنتونونو استادانو ځای ونیسي در خپل اصلیت د پوهنتون د لاسه ورکي او خدای نخواسته داسې نه شي چې بله ورځ چې اوس تاثیرات موږ ګورو په دې پوهنتونونو کې حتی په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې چې د کانکور کې څوک شریعت امتحان نه ورکي څوک انګیزه د تعلیم د شریعت تعلیم ته نه لري خاصن د پوهنتون په دغه باندې اکثر خصوصي پوهنتونونه په شریعت پوهنځي کې ډېر کم محصلین جذبوي یا بېخي نه جذبوي کله داسې نه شي خدای نخواسته چې دغه حتی د شهادتنامې چې کله د فارغی یا دوی مثلا یونسکو دوی داسې فیصله ونه کړي چې دغه د دوی اعتبار شي دغه د تحصیلات او عالی د شریعت پوهنځي بل مهمه خبره داده چې زه تاسو پوترو د ټول دوستانو ته او مموري صاحبانو ته او د دولت او د امارت او مشرانو ته دغه خبره کوم ګوري دا خلک اهل شریعت دې باندې خفه دي چې مونږ ته نظر نیو خو دا وایم چې تاسو چې د اسلام مخالف هغه فکرونه دي که سیکولاریزم ده که مثلا نور مسائل دي هغه ته تاسو ورته اهتمام نه ورکوئ د مسلمانانو او څوک چې یو د فکر خاوندان دي او د علم او د ارادې خاوندان دي حتی د اجتهاد په باب ته رسېدلي دي هغوی سره ډغره وهل یا هغه سره مثلا د سنگر نیول چې دا ډیر ضرر کوي او خلک وایي چې دوی مسلمانانو سره دوی اختلاف لري مسلمانانو او شریعت او مولانا سره او استادانو سره دوی اختلاف لري او نور غیر مذهبي یا مطلب غیر معتقد خلک چې هغه سکولران دي یا مثلا نور دي یا نور دي هغه سره تاسو کار نه لري د خپل د نظام د تضعیف سبب ګرځي
مننه کور ودان استاد په افغانستان کې د دعوت خصوصي په هنتون د شریعت په انځي استاد خالد سراج را سر په خبرونه کې چې خپل نظر را سر شریک ل دوی نه مننه کور ودان وړاندې نور راپورونه مشته
ازادي رادیو څلورویش ساعته ل تاسو سره ده
فرانسوي چارواکو په افغانستان او ترکیه کې د میټامفټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. تازه د لی ژورنال په نوم یو فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوال امنیتي همکاریو د ادارې له قوله ویلي چې افغانستان د میټامفټامین د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ډول ډول نشئی توکو د تولید پاړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام تازه فرانسوي چارواکو ویلي چې افغانستان د میټا مفټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشئی توکو د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. د لی جرنل په نوم یوې فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوالو امنیتي همکاریو د ادارې له قوله په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین یا کریستال تولیدیدونکو نشئی توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. ورځپاڼې ویلي که څه هم په اروپا کې د یادو نشئی توکو کارونه کمه ده، خو خبرداری ورکړی چې په افغانستان او ترکیه کې د یادو توکو د تولید د زیاتوالي له کبله فرانسه او ټول اروپا د دغې پدیدې له ګواښ سره مخامخ ده. د ورځپاڼې په راپور کې همداشان په ترکیه کې د یادو نشئی توکو مخ پر زیاتېدونکې کارونې ته اشاره شوې او ویلي دي چې میټا مفټامین په افغانستان کې د مخدره توکو د ویش او تولید په دودیزو بڼو کې یو نوی بدلون رامنځته کړی دی. میټا مفټامین چې په عامه توګه د کریستال په نوم هم یادیږي، یو قوي محرک درمل دی چې د مرکزی عصبی سیستم پر فعالیتونو اغیز کوي او انسان ته ډیره انرژي، بیداری او غیر طبیعي لنډمهاله خوشحالي ورکوي. دغه توکي په سپینو یا شفافو کریستالونو کې موجود وي، خو د پوډر یا ګولیو په بڼه هم کارول کیږي. دغه نشئی توکي معمولا د خولې له لارې، د ستنې په واسطه او یا هم د تنفس له لارې د کارونې وړ دي. د طالبانو د امر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د 2023 کال په مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عبدالحق همکار رسنیو ته ویلي چې د طالبانو له بندي سره سره لا هم په افغانستان کې میټا مفټامین تولیدیږي. د روغتیایي چارو متخصص سید اجان یوسفزی د میټا مفټامین ناوړه پایلو ته په اشاره سره وایي چې د مخدره توکو کارونه او تولید د ټولنې سلامتیا ته جدي زیان پېښوي او باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
افغانستان کې د مخدره توکو په ځانګړي ډول میټا فټامین د دې استعمال د ځوانانو په منځ کې یوه جدي ستونزه ده. د دې استعمال نه یوازې دا چې په انفرادي کسانو یعنې په ځوانانو باندې یوه جدي ستونزه رامنځته کړې ده، بلکې په ټولنه کې هم ډېر ژور منفي اغېزې پرېښي دي. د دې ماده د استعمال همدارنګه نور مخدره توکو د استعمال د جرمونو، غلاو او تاوتریخوالي زیاتوالي له امله ګرځېدلی چې د ټولنې عمومي امنیت او ثبات یې زیانمن کړی دی.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي په افغانستان کې د نشئی توکو په تړاو د افغانستان نوم یادیږي، خو په داسې حال کې چې ډېره ګټه یې د افغانانو پر ځای بهرنیانو ته رسیږي.
د مخدره توکو کارکشت په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسه داسې یوه ستونزه ده چې لږ خو مستقیمه ګټه او تاوان یې د افغانستان کروندګرو ته رسیږي، لویه ګټه یې د سیمې او د نړۍ قاچاق کوونکو ته رسیږي.
د یادونې ده چې د 1403 کال په قوس میاشت کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس متالو سوسا د مخدره توکو د قاچاق له شبکو او بانډونو سره د طالب چارواکو د لاس لرلو خبر ورکړی و. نوموړي ویلي و په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډله ادا کوي چې په کندز ښار کې د طالبانو پر یوه پوسته د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او نور ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیو کې ویلي دي چې د دې حملې اړوند راپور دوی ورکړی دی، خو نور شواهد یې نه دي وړاندې کړي. د ازادي جبهه وایي چې دا برید یې ماښام د کندوز ښار په څلورم امنیتي حوزه کې ترسره کړی دی. په دې اړه نور جزئیات به تاسو ته وړاندې درکړ شي، خو اوس پام وکړئ د سودان اړوند یو راپور ته چې زموږ همکار احمد تکل جوړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له سودان څخه رارسېدلي راپورونه وایي د پلازمینې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکټي حملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمینې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونه یو توغندوی حملو لږ تر لږه 160 کسان وژلي دي. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم دورمن ښار ګوټي ولګېدل او وژل شوي ټول ملکی وګړي دي. د امباده د بیړنیو خدماتو د خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلي سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دي ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلی دي. د نوموړې ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیایي امکانات ډېر لږ دي او روغتیا پال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم دورمن ښار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفې وسلوالې ملیشي د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم دوه کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو څو اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پوځ په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشه ډله د دې حملې مسؤوله بلل شوې ده. له دې حملې وروسته د سودان پوځ د الجزیرې په نوم د مرکزي ایالت پر مرکز واد مدني سیمې چې له څه باندې یو کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. پوځ او مخالفې ملیشې دواړه پر ملکي وګړو او روغتیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بې پروا راکټي حملو تورن دي. د تیرې یکشنبه په ورځ خیریه ټولنو د اوم درمن په امباده ناحیه کې د سخت روغتیایي وضعیت راپور ورکړ او وی ویل چې د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ له اویا زیات کسان د خوارځواکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړه شوي دي.
د کندهار میرویس حوزوی روغتون ترغلی ناروغان او پایوازان یې د درملو او روغتیایي امکاناتو د کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله د روغتون ته مراجعه کوي او د ډاکټرانو ورته سپارښتنه ده چې دوی نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو واخلي او دوی یې وسنه لري. په همدې اړه نور حال صدیق رښتینی اورو.
میرویس حوزوی روغتون د افغانستان په جنوب کې د عامو خلکو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز. دغه روغتون هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره یې د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي. د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لري. میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري ملاتړ کېده، خو شاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستې بندې شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د روغتون لپاره میاشتنی 40 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړي، خو د روغتون سرچینې وایي دا بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نورو اړتیاو لپاره بسنه نه کوي. د روغتون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روغتون په مختلفو برخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکي شکریا چې خپل لورې د درملنې لپاره د روغتون ته راوستي. ازادي راډیو ته وویل
د روزګان سره غلم سلوش په ملته بستر کړه والته غول بوز شي په خنيته دلته چې مرا وسل ته نو خدای غدا پرتاده وس د کان لو پلاستر و شو باز ټولم پکې ماته او موږ راوستل د غریبې تر اس دلته ده په پیچکاری کټول شي ګرد مرته پکې ماته والا کومبای کستن چاشې ټول مرته پکې ماته دلته.
د روغتون یو مهمو څنګه څخه د ماشومانو څنګه ده، خو دلته هم ناروغان او پایوازان د ستوند سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکې سکینه وایي د اقتصادي ستونزو له امله پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره د روغتون ته راولي، خو دلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پندلس افغانۍ مې پور کړ د میوان د مراخور راغله مریض مې دست سخت پرته ده. دلته چې راځم شربت هم په بادي د کلینه هم په بادي سیروم هم په بادي د شیانګرد په بارا کوي.
وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بحث نشر ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې به پام وکړئ لنډو خبرونو ته. تاسو بیا هم زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادا کوي چې په کندوز ښار کې یې د طالبانو پر یوه پوسته د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. دې ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو خبر کې پاڼه کې خبر کړي چې د دې حمله اړوند مسؤلیت